دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه ستاسو د خوقي سندرو او همدارنګه ستاسو پیغامونو ته ځانګړې شوې ده. خو په سر کې خبرونه لرو، په مکړه یې د دې سات خبرونو ته شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شنبې د ورځې راهیسې د فاریاب، بلخ او کندوز په ولایتونو کې شپږ دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بادغیس ولایتي چارواکو هغه رپوټونه رد کړل چې ګوندې د دې ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ کې په لسګونو امنیتي سرتیري د طالبانو لخوا اسیر شوي دي. او هغه 28 کلن استرالیایی چې په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکړل شوی وکیل نه دی منلی او ویلي غواړي په خپل وکالت وکړي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي د شنبې د ورځې راهیسې د فاریاب، بلخ او کندوز په ولایتونو کې شپږ دیرش وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. د 209 شاین قولي اردو مطبوعاتي دفتر نن سهار په یوې خپرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په څو کلو کې د عملیاتو پر مهال یولس وسلوال وژلي. په خبر پاڼه کې زیاته شوې د بلخ ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې دوه تنه وسلوال وژلي او د همدې ولایت په بلخ ولسوالۍ کې څو کلي له وسلوالو پاک کړي. دا شاین کلی اردو خبر پانه همدارنګ وایي چې د کندوز د چاردری ولسوالۍ په خانم کلی کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو لس وسلوال طالبان وژلي، دوه تنه ټپیان کړي او د طالبانو د یو سیمیز کمانډان ملا محمد یوسف په شمولي اته تنه نیولې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د دې دعوه په اړه کوم تفسیر نه ده کړی او په خپلواک توګه د دې دعوه سپیناوي ستونزمن دي. چارواکی وای په بادغیس ولایت کې د ایبی ونې د جګړې په نتیجه کې د دولت تر سلويختو زیات مخالف وسلوال وژل شوی. د بادغیس د والی ویان جمشید شابی پرون ناوخت ازادي رډیو ته ویل په دې جګړه کې افغان پوځیان او تام مرګ شوب لا وخته ده.
ریواونی کې څنګه ستنه شهیدان لرو او شلتنو په شاوخه کې ټپيان لرو د وسلوالو مخالفینو تلويختنه وژل شوی. نو پراکندو کې تو پرک جګړې شته ده ولست د اډورټو چې ډیر ژر به د امنیتي ستونزې په بالا مرغت کې لمنځه لاړ شي.
نو موري همدارنګه هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې په لسګونو سرتیری د وسلوالو طالبانو له خوا سیران شوی دی. هغه ویل تر سلو زیات امنیتي سرتیری د ترکمنستان هیواد ته اوخت دي او ټاکل شوی چې د ترغونډې لاري بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ولایتي شورا ځینې غړي بیا وایي چې په بالا مرغاب کې له دوه لسو ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د شورا یو غړي فرید اخیزي ویلي د وشل شو سرتیرو شمیر تر سلو اوړي. وسلوالو طالبانو په بالا مرغاب کې د لسګونو سرتیرو او پولیسو د نیول کېدو ادعا کړی ده. دا کندهار والی وای د دې ولایت پر غنده بولسوالۍ کې د ورستۍ حمله تحقیقات پیل شوه. د شنبې په مخام د غنده بولسوالۍ په ګل کلاچی سیمه کې په یو بومي چاودنه کې د کندهار د امن نظم د پولیسو کمانډان سمری خان وشل شو. په نخته کې د غې درې ساتونکو او یو قومي مشر هم وشل شوه. د کندهار والی حیات الله حیات پرون خبر اعلان وکول د پیخي تحقیقات کوي او د ډول نورو پیخو د مخنیوي لپاره به لازم تدابیر ونیول شي. وسلوالو طالبانو د دې حمله مسؤلیت منلی. پینځه سلوی کلن کمانډان زمره د کندهار د ارغنده ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و چې د دې ولسوالۍ د امنیه کمانډان په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ لمانځل کیږي. په دې اړه په کابل ولایتونو کې د غونډو پر مهال د خبريالانو او رسنیو د فعالیت پر اهمیت خبرې کیږي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداري یعنی عمومي مشر مجیب خلوتګر پرون ازادي رډیو ته وویل خبريالان په افغانستان کې دا ورځ په داسې حال کې لمانځي چې د ځینو هم مسلکانو ویني اله هم نه دی وچی شوی. د حکومت کابینې د کب د میاشتې په 14 نیټه په خپل غونډه کې پریکړه وکړه چې د کب وشتمه به د خبريالانو د ورځې په نوم ونوموي. د دې پریکړې هدف د خبريالانو د هڅو او قربانیو قدردانې ښودل شوی دی. ویل شوی دی چې په 2013 کال کې افغانستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو خطرناک هیواد و. له ازادي راډیونه خبرونه اورئ. هغه 28 کلن استرالیا چې په نیوزیلند کې پر دوو جمعتونو په بریدونو تورن دی، د محکمې لخوا ورکړل شوی وکیل نه دی منلی او غواړي چې په خپل وکالت وکړي. مدافع وکیل ریچارډ پیټر چې د محکمې په ابتدایي غونډه کې د تورن برینټون ټارنټ استازیتوب کاوه نن فرانسې خبري اژانس ته وویل دې سړي داسې ښودل چې مدافع وکیل نه غواړي. پیټر زیاته کړې نوموړی د داسې چا په څیر نه ښکاري چې رواني ستونزه دې ولري. داسې ښکاري هغه څه چې روان دي نوموړی پرې پوهیږي. دا تېرې جمعې په ورځ په نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې متن پر دو جمعتونو دزې وکړې چې 50 کسان یې ووژل او 30 تنه نور یې ټپیان کړل. په عین حال کې په نیوزیلند کې یو بل 30 کلن سړی په دې تورن دی چې د النور په جمعات کې د ډزو او وژنو ویډیو په ژوندۍ بڼه خبره کړې ده. د دې کس نوم نه دی یاد شوی خو ویل شوی چې ضمانت یې نه دی منل شوی او د اپریل په 8 نیټه به بیا محکمې ته حاضر کړی شي. ټاکل شوی دا چې کاناډا به په اوکراین کې د خپل روزنیز ماموریت تمدید اعلان وکړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس ته ویې با خبره سرچینې په حواله رپورټ ورکړي. دې سرچینې ویلي د کاناډا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران کریسټینا فرلند او هارجیت ساجن به نن له غرمې وروسته په دې اړه په یوه خبري غونډه کې څرګندونې وکړي. په اوکراین کې د کاناډا روزنیز ماموریت 200 غړي لري. رویټرز خبري اژانس دې سرچینې له قبله زیاته کړي د دې امکان نشته چې کاناډا د اوکراین ته اضافي روزونکي واست. دا کاناډا د دفاع وزارت ویان په اوکراین کې د دې هیواد د روزنیز ماموریت د تمدید په اړه له تفسیرې کولو ډډه کړې. کاناډا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې خپل پوځي روزونکي اوکراین ته واستول او ټاکل شوی و چې د روانې مارچ میاشتې په وروستیو کې له دې هیواد څخه ووسي. خو اوس پوځي او سیاسي سرچینې وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ سترنګلتیا دوام ته په پام اړتیا ده چې دا ماموریت تمدید شي. دا امریکا دفاع وزارت دی وی امریکایي ورسپانې هغه رپورټ رد کړی چې وایي متحده ایالات پلان لري په سوریه کې خپل زر تنه سرتیری پرېږدي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد تېره ورځ ناوخته وویل هغه ادعا وي چې په سوریه کې د زر تنه امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په اړه په یوې ورسپانه کې راپورته شوي حقیقت نه لري. نوموړي زیاته کړه له سوریه څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په هغه پلان کې چې د فبروري په میاشت کې اعلان شو کوم بدلون نه دی راغلی. د فبروري په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له سوریه څخه به دغلته ټول 2000 امریکایي سرتیری وباسي. تاسو له ازادۍ رادیونه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د کریمیا سیمې ته سفر وکړي. دی به د هغه څه په 15 کلیزه کې برخه واخلي چې مسکو له روسیې سره د تور سمندرګي د دې ټاپو وزمي یو ځای کېدل ګڼي. کرملن پرون ویل پوتین به کریمیا ټاپو وزمي او بیا د هغې بندري ښار ته ورشي چې له روسیې سره د کریمیا د یو ځای کېدو د 15 کلیزې په مراسمو کې برخه واخلي. خو کیف او لویدیز هیوادونه له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدل غیر قانوني بولي. دا مسله د دې سبب شوه چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا او اروپا لخوا په روسیې او د روسیې په ځینو اشخاصو او شرکتونو بندیزونه ولګیږي. او د سربیا ولسمشر ژمنه کړې چې په خپل ټول هیواد کې به د قانون او امن نظم دفاع وکړي. وړمه ورځ د اپوزیسیون ملاتړو د دولتي ټلویزیون پر ودانۍ یرغل ورول او د لنډ شپې لپاره یې ونیوله. دوی د هغه څه له کبله مظاهره وکړه چې دوی استبدادي واکمني او د دولتي رسنیو لخوا د دوی د مظاهرو په اړه مغرضانه نشرات وبلل. دوستانو خبرونه ملاصاده رادیونه واوریدل. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د دې خبرونه زیاته برخه ستاسو د خوخي سندرو او پیغامونو ته ځانګړې شوی. خو مخکې ترغې څو ریپورټونه لرو. د هلمند مدني فعالان وایي که د کجکی تر لشکرګاه د برېښنا د لاین د شبکې په پروژه کې د فساد مخه ونیول شي دولتي ادارې به بندې کړي. ویل کېږي د برېښنا د هغه مزي کیفیت خراب دی چې د کجکی برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته رسي. ولکیږي په دې پروژه کې ځینو خلکو درغلي کړې ده او دا د دې سبب شوی چې د دغه مزي کیفیت خراب شي. د هلمند د برېښنا ریاست وایي که څه هم د پایو یا ستنو یا د پروژه 45 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري خو د مزي کیفیت دومره خراب دی چې د شل دقیقو دپاره د 15 میګاواټو برېښنا د لیږد توان نه لري. دا چې د هلمند والی په دې اړه څه ویلي په دې رپورټ کې اورو. زموږ همکار الیاس تایی راستولی.
په لشکرګاه کې د مدني ټولنو د همغږۍ د مرکز مسؤلین او د شهر یو شمېر اوسېدونکي د غلو او فاسدونو په ضد شعارونه ورکوي. دوی د مرکزي حکومت نه د کجکي د برېښنا په برخه کې د هغه پروژې په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي چې ویل کېږي کارونه یې بې کیفیته دي او په نږدو ورځو کې امکان لري ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د هلمند مدني فعالین وایي د 45 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د هغه پایو او لینی شبکې کارونه او وسایل بې کیفیته دي چې د کجکي برېښنا کندهار او لشکرګاه ښارونو ته لېږدوي. مدني فعال عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال ول کدلین او پایو د کیفیت د معلومولو لپاره ځنګړې هتونه ټاکل سي او بی کیفیت پروژه تسلیم سي دولتي ادارې به وتړي.
او دا دومره ستر فساد هلمندیان ته د زغم نه دی، د دې حساب موږ غواړو او دا به نننۍ اوله مظاهره یې. موږ به دې مظاهرو ته تر هغه وخته پورې دوام ورکو تر څو چې باکیفیته لین او هغه لین راکش سي چې ظرفیت ولري. که چیرې داسې لین دغه لین ته پاته سي، په دې اړه موږ چپ نه سو پاتې کېدلی.
دا ډېر غټ اختلاس سوی دی او دلته دغه پیسې چې یو لک څو زره ډالر پر هرې پایې تر لین پورې مصرفېږي، دا ټوله غلا سوي. دا پیسې په دې کې شاید وزیرانو پورې خلک لاس ولري. زموږ پر دولت دا غږ دی، که چیرې په ضرب د یوې میاشتې کې بیرته دا لین تبدیل نه سو، موږ بې پایې ورچپه کړو، نه پرېږدو په هېڅ صورت. موږ ته دا د منلو وړ نه دی.
د برښنا شرکت د دغه لویو پروژې په اړه د هلمند د برښنا د ریاست مسؤلین ډېر معلومات د رسنیو سره نه شریکوي. د هلمند د برښنا رئیس انجینر نصرت الله کانی وایي د پروژې د ناسم کیفیت په اړه د حکومتي مسؤلینو تر څنګ د خلکو او مدني فعالینو شکایت تر مرکزي حکومت او برښنا شرکت پورې رسولی دی. د لاریون ګډونکوونکو په مرکز کابل کې د برښنا او قراردادي شرکتونو پر مسؤلینو هم تور پورې کړ چې په دې اختلاس کې په ګډه لاس لري او غواړي یا د لویو پروژه په ناسم کیفیت تطبیق او بیا تسلیم کړي. مدني فعالینو وویل د لین هغه شبکه چې د سلو راتلونکو کلونو دپاره جوړیږي، اوس د ناسم کیفیت له امله د شلو دقیقو برښنا لیږد توان نه لري.
1500 غلب په مرکزو داخل کې ورته ناست دي چې څه رقم د هلمندیانو حق و حقوق تر پښو لاندې کړي او څه رقم د خپل ماینې دپاره دلته یو څه پیسې پیدا کړي او خپل اولادو ته خپل په اولادو یې وخوري. زموږ د هلمندي ولس د خوارو د کونډې حق و یتیم حق دوی په خپلو ماینوګانو باندې وخوري، نالت یې پر دغسې مفسدینو باندې.
د هلمند والي چې دام ګړی د برښنا او جوړوونکي شرکت څخه د پروژې د تسلیم چارې ځنډولې دي وایي تر هغو چې تضمین ورنه کول سي یا د لین شبکه د سره اصلاح او نوی نسي حاضر نه دی چې هغه تسلیم کړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل دا یوازې لین نه دی چې د ناسم کیفیت له امله برښنا نسي لېږدولی، بلکې لسګونه نوي پایې په هغه سیمو کې نه دي لګول سوي چې د حکومت په ولکه کې نه دي.
هلمند د برښنا هیئتانو همدارنګه د شرکت هیئتانو تقریبا څو ځلې دا لین وتړله چې تاسې ټول شاهدان وئ. د لسو دقو دپاره راتلل او بیرته قطع کېده. متاسفانه دغه کله چې لوډ پې خوش کېده، نه فولادي سیمه دغه درلود مقاومت او نه هم المونمي. نو ما هغه په خاطر موږ بیرته دا موضوع رد کړه او موږ ویلې چې تر څو چې د قرارداد مطابق موږ ته ټول پروژه په مکمل ډول تسلیم نشي، د هلمند ولایت د دې د تسلیمېدو دغه نه لري او نه یې تسلیمۍ. نو فعلا دپاره چې برق کوم راغلی هغه په زوړ لین بیرته هم برق ته.
ولی وویل اوس مهال د نوې شبکې او لین پر ځای په پخواني لین کې چې د نږدې 60 کلونو زوړ دی، د لشکرګاه او کندهار ښارونو برښنا د لیږ چارې پیل کړي دي چې ښه روانې دي. څه کم یو کال کېږي چې د کجکي د برښنا د فابریکې دریم توربین هم تړل سوی دی او د اوبو د بند د ذخیرې د پراخوالي دپاره په کجکي کې د دوهم پاس کارونه هم پیل سوي دي، خو که بشپړ سي د برښنا ظرفیت او تولید 100 میګاواټه ته پورته کېږي چې اوسنی نوی او پخوانی زوړ لینې د لیږد توان نه لري. د برښنا شرکت د مسؤلینو تر څنګ مې د هغه کسانو سره چې دام ګړۍ د پایو او لین د تړلو مسؤلیت په غاړه لري د خبرو ډیر هڅه وکړه، خو د ډیرو اړیکو سره سره بیا هم بریالی نه سوم. کوم دلیاستی د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو په همدې سره د موسیقۍ خپرونې ته رسیږو، خو مخکې له دې نه چې د موسیقۍ خپرونه در واورو، راځئ دا به واورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو تبصرې او لیکنې کړي. اجمل تورمان ورته کتنه کوي، ورپسې ستاسو د خوښو کلو سندرو او ستاسو د پیغامونو خپرونه مه هیروئ.
د کابل چاپ ورځپاڼو په نننیو ګڼو کې کوم موضوعات راغلي دي؟ ملي ارمن خپلواکي ورسپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې لا تر اوسه نه ده افشا شوی چې په دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ په کومو موضوعاتو جوړجاړی او هوکړه شوې، ویل کېږي چې د سولې خبرې به روانې وي او خلیلزاد به هڅه وکړي چې په روانو خبرو کې طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي. خو ورسپاڼه لیکي چې په داسې وضعیت کې د افغانستان او امریکا په اړیکو کې ستونزې پیدا شوي او یاد حالت ولسمشر ترامپ دې ته اړ کړ چې په پینتاګون کې د تړلو دروازو تر شا له خپل ټیم سره د دغه هیواد په اړه خبرې وکړي. په سرمقاله کې د خلیلزاد دې ټویټ ته هم اشاره شوې چې امریکا او ناټو بل افغانستان